Rihnata.
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په شتون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د امریکا د هرې هغې هڅې څخه چې د دغو وسلو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې کوي ملاتړ کوي. د دغو وسلو په اړه د پاکستان اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په دویم مطلب کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره 1.5 میلیون افغانان اغیزمن شوي دي. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلازی ساسي کوربایم، او لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په سر کې واوریدل په دوو موضوعاتو بحث کوو. لومړی مورد او بحث مو دا دی چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان څخه د امریکایي وسلو په لیږد باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی د امریکا د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې دغه وسلې د افغانستانه وویستل شي. پاکستان وایي چې ترهګري ډلې د ډي ټي پي په شمول له دې وسلو څخه د سیمې د نامنۍ دپاره کار اخلي. لومړی بحث مو دا دی. په دویم مطلب کې د نړیوالو مرستو په کمیدو او بندېدو سره په افغانستان کې صحي مشکلات زیات شوي دي. په دې اړه دوه ډېر قدرمن میلمان چې تاسې هم ګورئ راسره دي، د سیاسي چارو شنونکی زبی عادل صاحب او د دائمي روغتیا متخصص ډاکټر صاحب ابراهیم دلیلی. دوی به په دې بحث کې په دواړو موضوعاتو به بحث وکړو. دواړو ته کور ودانۍ وایم، اما په سر کې پام کوو د ورځې مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ مارچ 6 نیویارک کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت له امله یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 200 څخه زیات روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې ورسره 1.3 میلیون کسان د روغتیایي خدمتونو ته ترلاسه کولو څخه بې برخې شوي دي. سټیفن دوجارک وویل چې د بودیجې کمک د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي پر پروګرامونو هم اغیز کړی ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اټکل کیږي چې په روان کال کې به د 5 کلونو څخه 3.5 میلیونه کم عمره ماشومان او 1 میلیون څخه زیاتې امیندواره او ماشوم ته شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ د لوړې کچې ناروغۍ باندې اخته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د پیل څخه د 2025 کال د جنوري د میاشتې تر پایه په دغه هیواد کې په امنیتي پیښو کې لږ تر لږه 1 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دې راپور پر اساس په دغه موده کې 10 نارینه، 8 ښځې، 13 نجونې، 13 هلکان وژل شوي او د ښځو او نجونو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 111 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالف وسلوالو ډلو بریدونو ته هم اشاره شوي او ویل شوي چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان ازادۍ جبهې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې لسګونه بریدونه ترسره کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د لومړۍ څخه بیا د 2025 کال د جنوري تر پایه پورې د افغانستان د پخواني رژیم د امنیتي منصوبینو د قتل، خپل سرنیونو او شکنجې 40 پیښې ثبت کړي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په شتون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالتونو د هرې هغې هڅې څخه چې د دوو وسلو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې ترسره کوي ملاتړ کوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو څخه د امریکایي پاتې شویو وسلو او تجهیزاتو بیرته ستنول د سیمې امنیت سره مرسته کوي. شفقت علي خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ څخه پاتې شوي وسلې د تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي په ګډون د تروریستي ډلو لاسته ورغلي دي او د دغو وسلو څخه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف کار اخیستل کیږي. پاکستانی چارواکو په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فبروري په 16مه وویل د دفاع وزیر پیټ هیګز ته ویلي چې له افغانستان څخه دې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د ستنولو ارزونه وکړي. د طالبانو حکومت د امریکایي وسلو د ستنولو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دا وسلې او تجهیزات په غنیمت نیولي او ورڅخه د هیواد د ساتلو لپاره کار اخلي. مجاهد وویل چې هیله من دی د جمهور رئیس ټرمپ سلاکاران هغه ته د دغو وسلو او تجهیزاتو په اړه دقیق او سم معلومات ورکړي. درنو دوستانو په همدې مورد بحث کو او د سیاسي چارو شنونکو زبی عادل صاحب را سره د عادل صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. دغه په افغانستان کې د پاتې شوی امریکایي وسلو بحث خو اوس پاکستان هم د بحث ته ځان داخل کړی دی. عادل صاحب، ظاهرا خو دغه وسلې د افغانستان د پوځ وی چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ورکړي دي او د بایدن حکومت د ټرمپ تر حکومت مخکې ویلي چې دغه وسلې د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو تر تصویب وروسته افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي، اما اوس د امریکا برحال ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د دې وسلو د ترلاسه کېدو غوښتنه کوي. اوس بیا پاکستان هم ویلي چې دا وسلې سیمې ته خطر ګڼل کېږي. مخکې له دې چې په دې بحثونو وغږېږو، ستاسې په نظر عادل صاحب، دغه وسلې اوس د چا مالکیت دي؟ د چا دي دا وسلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. ډېر زیات تو بخښه لکه مریض هم دا سوره زی اواز کې ملک فرق دی.
خدای دې صحت
درکړي. خو بس ډېر جالب او مختلف په برنامه ته حاضر شوم. لمړی خدای سي دا وسله د افغانستان دی، د افغانستان د خلکو دی. دا چې وستالب خارجان راوستل او کینول، دینه حکومت، دینه دولت، دینه نظام معلوم دی، ځکه ټول سرپرستی او دغه په دې خاطر هغه وخت پاتې شول چې د دوه توافق ته یا سترګه و د ټولو چې کېدای شي د طالبان دا ومني د دوه توافق عملی شي او ګټ یو ټول شمول حکومت راسي. بل خبره دا ده چې دا کوم وسلې چې اوس په افغانستان کې دي، دا د کار غورځېدل دي، په دې امریکا هم خپېږي سي یو ډیر زیات مصرف غوړي چې دا راټول کی د سو بخښ لري. البته اول خو دا نه ممکنه ده چې د افغانستان د ټولو وسلې راټول شي او دا ولیک ډول شي، ځکه په شلو کلونو کې به وایو چې ناتو هلته په افغانستان کې په موجود ول او دوی په خپله ویلې چې د طالب شمیر ډېر زره دی، نو دوی ونه شو کولای چې طالب ته شکست ورکړي. هغه سلا چې د طالب سره واغه تینه واخلي، نو څنګه کولای شي چې ټول نظام د طالب په لاس کې دی او دغه ټول سلا د دوی نه واخلي؟ دا ناممکنه خبره ده. او دویمه خبره دا چې پاکستان په دې وخت په اولو کې چې ډونالډ ټرمپ راغی، ډونالډ ټرمپ دا ویلې چې پاکستان ډبل گیم موږ سره کاروي، او په دغه وخت کې بیا پاکستان د شریف الله نومیږي، فکر کوم که هیر شوی مې نه، د داعش یو غړی حال ته سپارل او بیا دوی ته ویلې چې په دې حق لسه دا سلاوی امریکایي سلاوی په افغانستان کې منطقه ته البته خطر دی. دلته پاکستان از چا په خبره په ځان اریزه کوي، هلته طالبان ته وایي چې ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي په خپل ملک کې. نو کچیر دوی غواړي چې واقعا ټي ټي پی دوی ته خطر وي، نو بیا خو طالب صلاح ته ضرورت لري چې ټي ټي پی لمنځه یوسي.
عادل صاحب، دې بحث ته بالکل راځو. یعنی ستاسو د خبرو څخه زما برداشت دا و چې دا وسلې هم په تخنیکي لحاظ د دوی انتقال مشکل دی، او بل دا وسلې د افغانستان د پوځي او دا وسلې دومره ارزښت نه لري چې زیات مصرف پرې وشي او بیرته انتقال شي. همداسې مو هدف دی؟
بالکل بالکل همداسې
ده. تشکر. اوس عادل صاحب، د پاکستان ادعا دا ده چې د دغو وسلو څخه د ټي ټي پی په شمول یو شمیر ترهګري ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف کار اخی، اما ظاهرا موږ تاسو لیدلی چې طالبان تل وایي چې دا وسلې خوندي دي په ډیپوګانو کې او دا وسلې د دوی تر کنټرول لاندې دي. څومره د پاکستان دغه ادعا تاسو پر ځای بولئ؟ واقعا دغه وسلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف کارول کیږي؟
په خلاف نه کارول کیږي. عامه د امریکایي سلاح شتون په پاکستان کې دا موږ منو، ځکه په شل کلن جنگ کې جنگ دی، نو هر ډیر سلاوي دښمن لاسته مغورسيږي او دښمن خو نور دست یو اس یو جای نو نیولای ولایت یو لسوالیا ته ونه شو کولای سونی سي حالت میشت یو دا سلاح حالت وي، نو دوی مجبور ول چې هغه کم تجهیزات سي دوی ته په لاس راتلل، دا شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان ته یا کوټه ته وتل چې هغه حالت د ټي ټي پی خلکو هغه حالت یا په خپل د طالبان سي دا سلاوي د هغه وخت نه پاتې دي. او خو ډیر کم سلاوي کېدای شي. زه پر دې داوا نشم کولای چې طالبان دې وړی وي هلته خرڅ کړي وي، خو د پاکستان د فوج په ضد که چیرې استعمالېږي هغه د پاکستان د فوج په خوښه ده، هغوی په ضد استفاده کېږي. ځکه دا سلاح نه په کراچۍ کې استفاده شوې د پاکستان د فوج په خلاف، نه په پنجاب کې استفاده شوې ده، دا سر په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چې دوی ورته ښه طالب او بد طالب ویلې، دا عملته د خلکو په ضد استفاده کېږي، یا ټارګټ کلنګ کې، یا کشمیر ته په خپله فوج د پاکستان وړي. چې موږ شاهدان یو په سوره پورونو کې مولي داسې امریکایي سلاوې سه د هند انټلیجنس نیولی و، نو دا خو د پاکستان کار دی. نو دا خو حیران کن دی چې موږ او تاسو یو یو عادي افغان یوازې ځان نه شي رسولی پېښور ته، نو دا څنګه ده چې یو نفر د
اوس خو پاکستان وایي چې دا وسلې د دوی د ځواکونو په وړاندې کارول کېږي، ټي ټي پي کاري یا نورې ترهګري ډلې. اما موږ تاسې که یو څه شاته ولاړ سو، خو مخکې تر دې چې امریکا افغانستان ته راشي او دا وسلې افغانستان ته انتقال شي، هم په دې سیمه کې نامنی وه، دغه مخالفې ډلې وې چې د حکومتونو په ضد به جنګېدلې، هغه وخت هم دغه ډلې وې، وسلې هم درلودې. یعنی فکر کوي چې یوازې دغه وسلې دي چې دلته نامنی پیدا شوې، یا دا مخکې هم و؟ او زما د دې پوښتنې دویم جز دا دی چې اصلا پاکستان په دغو ډول څرګندونو سره څه غواړي؟ تاسې د شریف الله د سپارلو یادونه هم وکړه، اوس پاکستان د څه په لټه کې دی؟
اصلا خو دا سدای چې کله چې په منطقه کې یو د تغییر پلان وي، نو الای هم دې ځینې شروع کیږي چې د امریکا او پاکستان سره اړیکې ښه کیږي، یا په یو شکل نه یو شکل باندې د داعش سپارل چې دلته واقعا خلکو ته نړۍ ته وښایي چې واقعا داعش دلته ډیر خطرناک دی. ځکه پس پاکستاني استخبارات وارخطا په دې دي چې خلیفه صاحب ورته وایي مثلا په دوبۍ کې د ډیر خلکو سره خارجي او داخلي سیاسيونو سره لیدلې دي، او په یو نوي تشکیل باندې تاسو ګنګوسي دي چې کار کوي، او حقاني شبکه تقریبا د پاکستان د فوز د واک نه یا د لاس لاندې نه وته دی. نو دوی په دې شکل باندې غواړي سی او رقم دغه ډلې سي د پاکستان د استخباراتو له دایرې نه یا کنټرول نه وتلی د هغوی ته وښایي چې یعنی مونږ هر وخت کولای شو چې په تاسو معامله وکړو، لکه چې د داعش غړی وسپاره امریکا ته، یا مثلا ورته ووایي چې د سلاح شتون په افغانستان کې دا ډیر خطرناک دی. نو همدغسې چې د ایس آی نمایندګان راغی په استنبول کې پخوانی جنګ سالارانو سره چې وکتل د جنګ په پلان باندې، یعنی داسې یو پلان ماته ښکاري چې په افغانستان کې کېدای شي زر نه وي، خو راتلونکی یو پلان دی چې دغه سیاړي کې بیا جوړې شوې دي. سره
عادل صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان مشکل ستاسو په نظر ولې نه هواریږي؟ مخکې خو داسې ویل کېدل چې د طالبانو اکثریت مشران په اته اوس هم ویل کېږي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، او په دې تیرو شلو کلونو کې به موږ تل دا راپورونه اوریدل چې پاکستان د طالبانو څخه ملاتړ کوي. دغه د طالبانو او د پاکستان د حکومت اختلافات تاسو څومره واقعي بولئ؟ داسې راپورونه هم شته چې اصلا وایي دغه اختلافات واقعي نه دي. ستاسې په نظر دغه واقعیت څومره، اختلافات څومره ژور دي، او که ژور وي فکر کوي چې دغه اختلافات به دوی د خبرو د لارې حل کړی شي؟
اصلا خو داسې دی چې اختلافات د طالب د نظام سره نه دی، بلکې یو څو رهبر دی لکه حقانی صاحب غوندې کېدای شي د هغوی سره اختلاف نظر ولري، خو دې خواته طالبان چې دي دوی په ښکاره ډول یعنی خپل هغه خفګان د پاکستان نه ښیي. خو په اصل کې دغه کم کسان سه بوس په واک کې دي، یا اکثر دغه فرمانونه سه راوباسي فرمانونه ورکوي، یا څو وزارتونه چې دا مستقیما د پاکستان د فوج د امر لاندې د مهاور د ستاسو برنامه کې ویل چې کچیر د منظور پښتین خولای دوی برداشت کولای نشي، یعنی د پاکستان د فوج په امر باندې څوک نشي اجازه نه لري چې په د ډیورنډ دی غړي ته خلک د منظور پښتون خولۍ په سر کې، نو یا د مثلا ګلمن شهید ملي شهید دغه جنازه ته اجازه دی ورنه کوي ولایتونه کې، نو څنګه کولای شي چې دوی ټي ټي پی یا د پاکستان خلاف دی قدم اچات کې؟ طالب یو نیابتي عسکر به ورته ووایي چې د پاکستان د پروژو په خاطر باندې، د پاکستان د استراتیژیک د عملي کېدو په خاطر باندې په منطقه کې، په افغانستان کې، د افغانستان په خلکو باندې دوی په شکل نه شکل باندې دي حاکمان دي او په دې خاطر باندې زبیا او زلدا تکرارم هر ملک چې غواړي چې اوځي اول د استعمار لاندې راولي اول غواړي چې دا غوي فکر دا غوي مذهب دا غوي کلچر دا غوي زیربناوي ادا لمنځه یوسي او هغه وخت دا امکان لري چې ال تخپل ګډاګي تاسو نه غوي وټا کی تر څو وشي کولای شي د خپل پلان سي دی ولري هغه ډیر په اسانۍ سره عملي
اوس عدل صاحب ساسي نظر پاکستان د افغان طالبانو څخه څه وړي وختونه چې دی او برعکس افغان طالبان د پاکستان څخه څه وړي
نو دلته خدای دی چې اول خو به دا وایي چې پاکستان د طالبانو چې غواړي هغه څومره چې پاکستان د طالبانو نه غوښتي دغه نه اضافه ورکړی دی تر څو تر کومه چې ما واورید فضل الرحمن سه په سعودي عرب ته لاړ هلته او ویلې په وغونډه کې چې دوی د اسلامي نړۍ یا عسکرو نه دوی غواړي چې وزیرستان کې دوی ځای په ځای شي هغه ځایونه کې چې ناامن دی نو کچیر یو او په خپله فضل الرحمن د سیاوادي سړی نه دی مولانا فضل الرحمن د ایس آی د نیابتي جګړو یو د غډیر اومده یا ډیر لوی غټه مهره دی چې دا خبره حتمان یو رقم وزن لري نو کچیر دی په خپل شمالي وزیرستان او د مثلا جنوبي وزیرستان کنټرول ولای نشي یو رقم درزه ته دی په خپل منس کې راغلی دی د پاکستان د خلکو د پاکستان فوج د پاکستان د خلکو سره ته پنجاب کې سن کې دا یو رقم درز دی بل خبره مهمه دا دی چې په د افغان افغانستان د پاکستان نه صرف دغه غوړې سي هميشه په دې ډار کې د دوی په ضد کې داعش ته مثلا وسله ورنکي یا داعش د دوی په ضد باندې درېزه کا طالب ته دا معلوم دی چې هميشه پاکستان هیڅ کله په یو ګروپ باندې په افغانستان کې سرمایه گذاري نه کوي بلکې دغه په ضد باندې یو ګروپ بل هم تیار آماده سره جوړوي چې کچیر مثلا حاکم نظام سي دوی په پاکستان راوستي دای د دوی په ضد استفاده کوي نو د طالب ډار دغه دی او طالب ډیر شان کړی د پاکستان د
اګل صاحب بیا وباس چې تل مترکی هغه داده چې خلک وای پاکستان یو قدرتمن هیواد دی او لوی پاوز لري دوی ولی خپل د ټي ټي پی یا د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه نسنی ولای د پاکستان پاوز ساس په نظر واقعا د توان لري چې دغه ډلو د فعالیتونو د بریدونو مخه ونیسي یا اصلا کیسه بل څه ده ځکه پاکستان خو ادعا کوي چې دغه ډلې اصلا یو تعداد په افغانستان خصوصا ټي ټي پی په افغانستان کې ځای لري او د غذای بریدونه سمبالوي په پاکستان کې برید کوي چې اردو ته هم سخت زیان رسیږي
زما پان په افغانستان کې کم تروریستي ډلې چې دي یا په پاکستان کې کم تروریستي ډلې دي دا په خپل د پاکستان فوج ایس آی دوی ټریننګ کړی دي دوی سره بیا ډاټا شته دوی تربیه کړی دي دوی ته معلوم دي چې کم ځای نه څوک راغلي دي سومره وزن لري سومره قوت لري سومره کسان لري دا پاکستان ته معلوم ده خو په عین وخت کې پاکستان د ستراتیژیک لحاظ د سیاو یو نقطه کې دی چې زورت هغه ته د چین شاره غوایلای سم هلته سیپاک مساله ده نو په دې خاطر باندې امریکا په یو نه واده پاکستان سره کله کله چې تعامل کوي دا هم کېدلای شي چې ترسو پاکستان مکمل ډول باندې د چین د په حساب د چین د لاس لاندې رانشي او د دې په ځای د استفاده نه کې نو ځکه دلته دغه د امنی د ټي ټي پی په واسطه سې دوی جوړه یا د نور تروریستي ډلې چې دي همدغه طالب سره شل کال د افغانستان د جمهوریت په عزت باندې و جنگېدل دوی چیرې او خوندل ته شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان ته پیښور کوټه سند پورې و نو دا چا کنټرول او دوی ته چا ماش ورکوا ته کورنۍ هم د اوس د طالب د غړي تقریبا د 90% هم د اوس پاکستان کې دي تجارتونه پاکستان
نو بیا عدل صاحب چې تاسو دغه دلی خپل د پاکستان استخبارات روزلی دي اوس خو موږ تاسبین چې دوی د دوی ځواکونو ته تلفات هم اوري نو بیا دوی مخه نشي نیولای ک بیا هم د لوبي کیسه ده
نو خبره دا څه ده چې استخباراتي جګړو کې د سینې کې چې همیشه باید دښمن ووجل شي په استخباراتي جګړو کې د سه حالت هم راځي چې باید خپل ځان تم سړی لک تاوان ورسی یعنی هغه ورځ کوم غو تاسو فکر وکړ چې فکر کوم شپاړس انتحاری د کمانډو په مرکز او پولیس باندې نه نوځي بیا ډیر تلفات نه درلود هغه یو نمایشي شی و ځکه شپږ یو ودانې ځای په ځای دروازې ته نه رسیده دوی لمنځه ولاړ یعنی یو رقم دوی نمایش ورکړي مثلا حامد حقانی یو ډیر مهمه خبر ده حامد حقانی سوخ مخ کې د پاکستان د فوج خلاف خبرې وکړلې د څو ورځې وروسته په ډیر اسانۍ سره انتحاري ورته ولګ او لمنځه
یعنی عدالت صاحب دوی که وګوري هرڅه کولای شي ساسي په نظر
دوی که وګوري هرڅه کولای شي
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو شنن کې زبی عدالت صاحب چې په دې بحث کې مرسته برخه اخیسته کور مودان صاحب
فرماده خوشحال اوسئ.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خویندو او میندو ته ورپېښې ستونزې د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خپرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې په دویم بحث کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب ابراهیم دلیلي را سره دی. ډاکټر صاحب دلیلي په خیر راغلاست پروګرام ته او ستړي مشئ.
سلامونه جلال زای صاحب تاسو ته او د تاسو ټول لیدونکو ته.
وعلیکم سلام ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې په دې پروګرام کې را سره تم پاتې شوئ. ډاکټر صاحب، تازه د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په بندیدو سره د صحي مشکلات نور هم زیات شوي دي، او موږ تاسې واضح ده چې پوهیږو د افغانستان په اکثریت سیمو کې دغه کلینیکونه او شفاخانې په بهرنیو مرستو باندې متکی وي. زه غواړم په داول سر کې په دې ستاسې نظر واخلم چې دا د افغانستان سیستم واقعا څومره په بهرنیو مرستو متکی و، او اوس چې مرستې کمیږي د دغو مرستو د کمیدو هغه عمده او جدي خطره ستاسې په نظر څه دي؟
جلازه صاحب، دا که موږ وګورو د افغانستان روغتیایي سکتور همیشه په نړیوال مرستو باندې ډیر منحصر و، او دا د تیر جمهوریت په وخت کې هم تقریبا زبدا چې وایم چې د روغتیایي بودیجه تقریبا اویا نه اتیا فیصده منحصر په خارجي مرستو ډونرانو باندې و. نو باوجود دې چې جمهوریت کې خپل داخلي بودیجه زیاته وه، خو بیا هم ډیر منحصر دی ټول روغتیایي شینو په خارجي مرستو باندې. دغه مشکل چې کله د طالبانو حکومت راغی دا مشکل نور هم جدي شو، چون بین المللي دونرانو او اداراتو خپل مرستې کمې کړې، خپل دفترونه یو څه بند کړو. په هماغه اساس کوم په دینین افغانستان کې دغه روغتیایي مراکز و یا انجیوګانې وي او یا هم نور دفترونه و، هغوی خپل پلانونه د عام روغتیایي پلانونو نه بیړنۍ حالت ته تغییر کړو تر څو هغه بیړنۍ حالت سره مبارزه وکړي او مخته یوسي. په دغو مرستو کې تقریبا زیاتره مرستې د امریکا نه وي، تقریبا څلوېښت نه تر پنځه څلوېښت فیصده پورې دغه بودیجه د امریکا یا د یو ایس آی ډي له کومکونو څخه راتله. اوس چې د ټرمپ ادارې دغه مرستې مکمل بندې کړې دي، نو دغه روغتیایي او بشري ناورین په افغانستان کې او نور هم جدي کیږي او ډیر بد حالت سره تشویش دا داسې مخصوص.
تشکر ډاکټر صاحب. لاندې په دې د بودیجې په مسله تاسې یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې هم پیسې او امکانات زیات و، موږ هم د دې شاهدان چې په وخت کې نړیوالې مرستې زیاتې وي. اما ډاکټر صاحب، هیڅ وخت موږ ونتوانېدلو چې د افغانستان دغه روغتیایي سکتور حداقل داسې یوې کچې او یوې اندازې ته ورسوو چې د خلکو قناعت، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې موږ تاسې ټول آشنایي لرو د افغانستان مختلفو سیمو څخه، هلته به ډیر زیات ابتدایي خدمات وړاندې کېدل، حتی ډاکټران به هم نه و، نرسانو به دوا ورکول. ولې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ونتوانېدو؟ څه عمده دلیل و چې د افغانستان دغه صحي سکتور یو څه جوړ نه شو او مشکل یې دغسې پاتې شو چې اوس دا د مشکل نور هم زیات دی؟
زه به جلازه صاحب دا ووایم، چون افغانستان په عموما کې یو غریب مملکت و، او هغه غربت په ټولو اداراتو باندې اثر غورځوي. نو په دا یو مشکل و. بل مشکل یو سیاسي ناامني وه، بل جنګونه، دغه ټول هغه مشکلات چې د افغانستان وضعیت په عموما دې ته پرېنښود سي صحیح وده وکړي. او همدغه حالاتو دغه سکتورونه، یو سکتور دی روغتیایي هم داسې بدبختانه دومره اولیت هم شاید حکومتونو ته دا نه درلود، چون ډېره بودیجه په جنگ باندې موږ په دې پوهیږو چې جنگ ډېر زیات مصرف غواړي، ډېر زیات بودیجه غواړي، او اکثره بودیجه د حکومتونو چې په جنګونو کې وي جنگ ته ځي. نو بدبختانه دغه له وجو حکومتونه ونه توانېدو چې هغه خپله یو غټه بودیجه روغتیایي سکتور ته مشخصه کړي، او بغیر د دې د جنګونو له وجې هم دوی نسوی کولای سي د بعضې لرې پرتو سیمو ته دې کومکونه ورسوي، او هم دوی سره نه د انفراسټرکچر توان و، نه د پیسو توان و، او نه د پرسنل توان و، چون کوم ځای کې چې ناامني وي هلته نو حتما د ناامني له وجې خلک هم ډارېږي، طبي پرسنل هم ډارېږي چې لرې پرتو سیمو ته زړه
کې کې والته لاړ. ډاکټر صاحب، لږ به بیرته د اصلي موضوع ته راشو. ډاکټر صاحب، اوس خو په دې راپورونو کې موږ اورو چې د امکاناتو په کموالي سره مندې، خصوصا هغه مندې چې ماشومان لري او واړه ماشومان، د سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دا جدي مشکل دی. موږ تاسو په دې پوهیږو که دغو موضوعاتو ته جدي پاملرنه ونه شي، خصوصا اوس خو که مرستې بندېږي، نو هغه حکومت حاکم نظام باید د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. څومره ستاسې په نظر د طالبانو د حکومت هڅې د په صحیح برخه کې تاسې د قناعت وړ بولئ؟ څه باید وشي ځکه دغه مشکلات که حل نه شي دا خو مشکل نور هم زیاتېږي؟
بلکل، موږ یو ډېر بد حالت سره مخ یو. څنګه ستاسې په راپور کې ویل تقریبا 1,000,000 خلک دي صحي کلینیکونو او مرکزونو نه محروم دي، خو دا د دبلیو ایچ او په مطابق تقریبا دغه شمېره شاید 8,000,000 ته جګه سي، چې اکثریت یې میندې او ماشومان دي. خو بدبختانه زه به ووایم چې د طالبان حکومت لخوا په دې اړه دومره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. که یو خواته موږ ګورو چې ډېر انحصارات موږ دي په امریکا کومکونو باندې ده، خو موږ کولای شو چې نورې نړۍ ته مراجعه وکړو، ملل متحد ته مراجعه وکړو، اروپایي ټولنې ته مراجعه وکړو، نورو ټولنې ته وکړو، دغه حالت ورته بیان کړو، یو ښه قوي ډیپلوماسي تظاهرت لري تر څو خپل امریکا یا نورو دغه ته قناعت ورکړل شي چې یو څه د افغانستان حالت د دې له پلانونه نه مستثنا وګرځي، او چون دغه بیت مشکلات داسې حالت ته تلی سي چې بیا مخه نیول شاید ډېره ګرانه سي او ډېر مشکل.
تشکر ډاکټر صاحب، وخت کم دی، ډېر ثانیې وخت لرو. اوس خو دغه مشکلات ستا کورنۍ دغه عادي ناروغۍ چې ماشومان لري مندې لري، ستاسې سپارښتنه څه ده؟ یعنی غواړم دغه د خپلو کورنیو پوهه څومره مهمه ده چې دا د مشکل په تثبیت کې رول لري. څه باید وکړي چې دغه خپل واړه مشکلات پوه شي پې او بیا د حل لپاره لارې پیدا کړي؟
یو څه سي مثال هغه خلک کوي چې ډېر ناروغۍ چې موږ په ګورو په اطرافو په نورو ماشومانو کې وي، هغه د پاکوالي شتون له وجې کېږي. که چېرته موږ د خپل نظافت او پاکوالي ته پاملرنه وکړو، شاید ډېرو ناروغۍ نه موږ بچ اوسو، او څنګه چې یو څوک لږ ناروغ سي نو کوشش دې وکړي چې یو درملنه زر تر زره وکړي چې هغه مشکل زیات نه شي، چون یو ورته چې مشکل زیات شي بیا مصرف هم پرې زیات راځي، وخت هم پرې ډېر لګېږي، او هغه دا نږدې وین نه.
ډاکټر صاحب، ډېره مننه. بس مو خوږ دی، ان شاء الله په دې موارد به بیا په نورو پروګرامونو کې وغږیږي. اوس خبرونه وخت کم دی، له تاسو مننه کوم.
مننه
کور ودان صاحب،
تاسو ډېره مننه، ښه وخت درته وایم.
مننه د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا د الله پامان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
نینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
با از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کار